یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې شوې. نن د مارچ 8 نیټه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده چې زما له اړخه دې ټولو مېرمنو ته مبارک وي. په دې خبری مجله کې تر ډیره موضوعات د همدې ورځې په اړه راسرخي. زه ناجیه ساپیم او د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم، خو تر هر څه د مخه له اسدالله لودین څخه خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. د لوګر د ولایتي شورا یو غړی ناصر غیرت نن په کابل کې له خپلو درې ساتونکو سره ووژل شو. او ایټالیا د کورونا ویروسو د خپرېدا د مخنیوي لپاره کمساري اقدامات پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د یوې سولیزې او بشپړ ټولنې د رامنځته کېدو لپاره لازمه ده چې افغان ښځې د تعلیم، روغتیا او کار حق او له ملي شورا رانیولې د سولې تر خبرو پورې د سیاسي تصمیم نیولو په ټولو برخو کې بشپړ استازیتوب ولري. تادامي چې یا ماموتو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر هم دی، د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي، په داسې حال کې چې افغان ښځو په یو لړ برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي، د هغوی په اړه په سیاسي او ټولنیزو برخو کې یو لړ شاتګونه هم ویني چې دا وضعیت د افغان ښځو او د یو هیواد په توګه د افغانستان د ګټې لپاره باید بدل شي. په افغانستان کې سږ کال د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې سولې ته هیلې تر بل هر وخت زیاتې شوي، خو په عین حال کې په دې باب پوښتنې پیدا شوي چې د ښځو پر لاسته راوړنو خو به معامله نه کیږي. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر روسیې پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې پر دې هم خبرې شوې چې څه ډول باید د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ښه ګټه واخیستل شي او راتلونکي اقدامات ښه رهبري شي. له بلې خوا حمدالله محب پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو سره هم د افغانستان د روانو حالاتو، امنیت او د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم دواړو خواوو د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو او په دې خبرو کې د افغان پلاوي د جوړېدو په اړه هم نظرونه تبادله کړل. د لوګر د ولایتي شورا یو غړی ناصر غیرت نن په کابل کې له خپلو درې ساتونکو سره ووژل شو. راپورونه وایي چې نامعلومه وسلوالو د کابل ښار په اتمه حوزه یا کارتنو کې پر ناصر غیرت ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې د ده درې ساتونکي ووژل شول او دای سخت ټپي شو، خو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا پرون نامعلومه وسلوالو په غزنی ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفاري وواژه. د ښاغلي غفارزوی د وژنې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. راپور نوای په کندهار کې لک تر لګه شپکتنه وسلوال طالبان وژل شوی. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارگزی ازادي راډیو ته وویل چې شپکتنه طالبان په دوه جلا پیښو کې وژل شوی. دای وای چې لمړی پیښه تیر شپه په ډنډ ولسوالۍ کې وشوه.
وسلوال غشتل د ډنډ ولسوالۍ د کس په سیمه کې مین ځای پر ځای کړي، خو هغه مین پر دوی خپل انفجار کړی دی چې په نتیجه کې څلور نفره دښمن وژل شوي او له منځه تللي.
د کندهار د امنیه قمندانۍ د ویان په وینا دوه تنه نور طالبان په ارغنداب ولسوالۍ کې په ورته ډول د مانکښولو پر مهال وژل شوي. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. ایټالیا د کورونا ویروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره کمساري اقدامات پیل کړي او خلکو ته ویلي چې له استثنایي حالت پرته د لومباردي شمالي سیمې ته لاړ نه شي او د دې سیمې اوسیدونکي د هم نورو سیمو ته نه ځي. لومباردي سیمه زیاته کورونا ځپلې ده. دا خبره د ایټالیا صدر اعظم ګوسپی کونټی نن یکشنبه سهار وکړه. د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو زیات کسان په ایټالیا کې په کورونا ویروس اخته شوي. کونټي په یو خبري غونډه کې وویل د شمال 14 ولایتونو ته به تګ راتګ منع وي او نوي تدابیر به ژر هلته عملي شي. تر نن یک شنبه پورې په نړۍ کې د 1,603 تنو کرونا ویروس تشخیص شوی، 3,600 تنه ورڅخه مړه شوي او د 17,200 تنو درملنه شوې ده. بل ورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي وروسته له دې چې چارواکو سپینې ماڼۍ ته نږدې او په واشنګټن ډي سي کې د کورونا ویروس پیښې تایید کړي اندېښنه نه لري. د واشنګټن ډي سي ښاروالي موریل باوزر پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کورونا ویروس یې تایید شوی یو بهرني هیواد ته تللی و. له دې سره په یو وخت پرون د مریلانډ ایالت چارواکو وویل د هغه کس چې په وروستیو کې د اکسن هیل په لمنه کې د محافظه کار سیاسي عمل په کانفرانس کې ګډون کړی و کورونا ویروس مثبت دی. په دغه کانفرانس کې د ولسمشر ترامپ مرستیال مایک پینس هم ګډون کړی و، خو ویل شوی چې په کورونا ویروس اخته کس مایک پینس ته نږدې شوی نه دی. له دې جلا د امریکا پوځ وایي چې یو پوځي هم په کورونا ویروس اخته شوی. ولسمشر ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې کورونا ویروس سپینې ماڼۍ ته نږدې شوی آیا له دې درکه اندېښنه لري او کنه، وویل نه، هیڅ تشویش نه لري، په دې برخه کې لوی کارونه کړي دي. او وروستی خبر دا چې ترکیه وایي ښایي په ناغوښتون کې په راتلونکو ورځو کې د یونان او اروپایي اتحادیې خوا ته د تګ هڅې زیاتې کړي. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو پرون شنبه وویل اوس لا وختي دی، خو د سوریې د امنیتي حالاتو د لا خرابېدو په صورت کې به د اروپایي هیوادونو لور ته د پناهغوښتونکو سیل مات شي. د سویلو په وینا تر 1,140,000 زیات پناهغوښتونکي له ترکیې څخه یونان ته اوښتي دي، خو خبریالان او متخصصان وایي چې ترکیه له خپلې خاورې یونان ته د تللو پناهغوښتونکو په شمیر کې له مبالغې کار اخلي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم موندل شي. پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې له مخې د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ د غونډو په ترڅ کې نن منځي.
متفق ادارات کې جناب رئیس جمهور ادارات فرمودن چې ایجاد تجمعهای بزرگ خودداری کنیم و به خاطر جلوگیری از شیوع مرض کرونا ما نخواستیم که تجمعات زنانه برگزار شود.
د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو د رول په اړه د یو شمیر خزینه فعالینو نظرونه لرو.
افغانستان حکومت مذاکراتي ټیم لیږي د طالبانو سره او د افغانستان له پلوه د میرمنو د ځوانانو د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کیږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په اړه ده.
د میدان وردګو خارواله ظریفه غفاری وایي د زړوري میرمنې ګټلې نړیواله جایزه د افغانستان ټولو زوریدلو او کړیدلو زړورو میرمنو ته ډالۍ کوي.
دغه جایزه د افغانستان ټولو زړورو میرمنو ته، بل خصوص هغه میرمنې چې زوریدلې کړیدلې او لا هم په سنځو کې دي، هغه ته ډالۍ کوم.
نور موضوعات هم شته او په دوهم نیمه کې نور بسته اونې خبرونه چې هغه هم د مارچ 8 نیټه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ته ځانګړي د خبرو ملتیا مو وکړي. به هم خرغلی دوستانو په دغه خبرونه کې تر ډیره مطالب د خزو نړیوالې ورځې ته ځانګړي شوی او د دغه ورځې مبارکي تاسو ته. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سکل د خزو نړیوالې ورځې ته رسمي برنامه نشته. د دې وزارت ویاند له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت انزوریز او غږیز پیغامونه جوړ شوی چې د ټولنیزو پانو او رسنیو لاري خبريږي. خو په ورته وخت کې په کابل کې بیا یو شمیر خزینه فعالان د خزو د نړیوالې ورځې د منځلو خبر ورکوي. نور جزئیات له خاطر پردې څخه ورو چې دا وس را سره په سټډیو کې د پردې سب مهرباني وکړي په دې اړه نور جزئیات سدي.
سلامونه تاسو ته ناجی جان او ټولو ریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده، نن د مارچ اتمه د خزو نړیوال ورځ په افغانستان کې کورونا وایرس لامل منځنه نکیږي. د افغانستان د خزو چارو وزارت وی چې د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هیڅ کوم رسمي برنامه نه لري. د دې وزارت وایاندې رویا د ادرس د یک شنبه پورې یعنی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټولنیزو پاڼو رسنیو کې د دې ورځې په مناسبت د وزارت لوري جوړ شوی پیغامونه خپرېږي. هغه وویل
طبق ادایت که جناب رئیس جمهور ادایت فرمودن که ایجاد تجمعهای بزرگ
دوی د ولسمشر د لخوا په اساس چې موږ ټول ته ویل شوی ټول رسمي غونډې او راټولیدنې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف باید ډډه وشي ترې. موږ یوازې د مارچ اتمه د ټولنیزو پاڼو رسنیو له لارې د افغانستان ټولو قدرمنو مېرمنو ته مبارکي وایو او پیغامونه ورستو. اخلي د ترس ویل ټول هغه بنسټونو څخه چې د خزو په برخه کې فعالیت کوي وړو تر څولو رسمي برنامو څخه په دې برخه کې ډډه وکړي. د خزو له نړیوالې ورځې څخه د مارچ اتمه په تیرو کلونو کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په ګډون په ډیرو پرتمین غونډو کې لمانځنه کېدله. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په تیرو کلونو کې د خزو له نړیوالې ورځې څخه د لوړپور چارواکو په ګډون سره په نمانځنه کې ده، او همداراز په دې ورځ به په مناسبت شوي یو شمېر مخکښو ښځو ته به ډالۍ هم ورکول کېدې. خو په افغانستان کې د ښځو شبکه بیا وایي چې که څه هم د کورونا وایرس له امله دوی ویره لري، خو د دوی په وینا چې د ښځو نړیوالې ورځې په ترس یا یو لړ مهم مراسم ورته په نظر کې نیول شوی دي چې نن به یې ولمانځي. د دې شبکې د همغږۍ مسؤله فرشته فروح له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وزارت صحت په طریق نه کوم د څه ابلاغیا نشته چې په عمومي ډول دغه اجتماع باندې نو ځکه مخبل غونډې لرو تقریبا د موږ د غونډو د اسم د مارچ غونډې چې موږ دغه ورځ په خنشان تجلیف را
سکل د خزو نړیوال ورځ په تاسو هلک په افغانستان کې د رسمي برنامو لاله نن منځل کیږي. چې تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو دولتي ادارو ته امر وکړ چې له رسمي غونډو او راټولېدو څخه ډډه وکړي تر څو د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي. بلې ناجو
ډېره مننه خاطر پردې سو چې راپور وړاندې کړ. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سکل د خزو نړیوالې ورځې ته رسمي برنامه نشته. لسو لسیزو جنگ جګړو د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې او د سولې د بین الافغاني احتمالي خبرو وروسته یو شمیر افغان میرمنې د تلسکلنو لاسره وړنو او پتیره د خزو د حقونو په اړه اندېښمنې دي. د دغو فعالانو ډلې یو شمیر وایي د بین الافغاني خبرو په بهیر کې دي د خزو له حقونو نه دفاع وشي او د سولې اړوند ټول بهیر کې دي حضور ولري. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د مارچ د اتمې د خزو د پیوستون د نړیوالې ورځې لره رسیدو سره هم مهاله او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته اوس یو شمیر خزو د اتلس کلنو لاسته راوړنو او په تیره د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. د دې هوکړې پر بنسټ په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل واکمنۍ پر مهال پر خزو ډیر بندیزونه لګولي وو. د دغه ډلې له واکمنۍ نه روایتونه ښیي چې خزو هغه مهال د تحصیل، سیاسي فعالیتونو او په ټولنه کې د فعالیت حق نه درلود. که څه هم طالبانو ته نږدې سرچینې په دې اړه د طالبانو د لیدلوري د بدلون خبرې کوي، وایي طالبان به د اسلام په اډانه کې د ښځو حقونه مراعت کړي، خو له دې سره سره په دې اړه د افغان میرمنو اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعال شاګل رضایی وایي ښځو هم د جګړو پر مهال او هم له جګړو وروسته ډېر زیانونه لیدلي دي. د دې په خبره له طالبانو سره له هوکړې وروسته ښځې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعالې وي.
د ښځو پر تحصیل، روغتیایي خدمتونو، د دوی په حضور مشارکت او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګول نه یوازې دا چې پر ښځو ګزار دی، بلکې د ټولنې نیمایي ظرفیتونه تحلیل کړي.
اغلی رضایی ټینګار کوي چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي په ترکیب او نورو تصمیم نیونکو بهیرونو کې د افغان مرمنو پر ګډون سربیره د پلاوي نور غړي هم باید د خبرو پر مهال د ښځو له حقونو نه دفاع وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخکینی غړی شریفه زورمتی وایي د سولې په بهیر کې به د ښځو له فعال ګډون پرته د سولې هوکړه بې معنا وي او دوی به یې ونه مني.
افغانستان حکومت مذاکراتی چې پین لیږي د طالبانو سره چې هغه مذاکرې ته کښېني او د هغوی ټولې غوښتنې افغانستان حکومت ته په شاملېدو کې کېږي او د افغانستان له پلوه د مېرمنو د ځوانانو د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کېږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په غاړه ده، د هغه چا په غاړه ده چې کله یې د افغانستان دپاره د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرې لاره پرانیستې ده.
اغلی زورمتی وای افغان دولت باید د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته ډیر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنینی کال د پیل په غونډه کې وویل چې د خبرو د پلاوي لست به د هود تر شلمې نیټې پورې بشپړ شي او ښځې به هم پکې وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو تاسو اوریدل چې یو شمیر خزینه فعالین وایي چې د بین الافغاني خبرو په بهیر کې د ښځو له حقونو نه دفاع وشي. اوس هم راځو اقتصادي خبرونو ته. اقتصادي خبرونه له ډي وي نادر څخه اورو.
د مارچ اتمې نیټې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځ په مناسبت د سوداګرو او صنعتکارو ښځو لخوا نن په کابل کې یو نندارتون جوړ شوی و. د دغه وزارت ویاندي کوثر رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې په 15 غرفو کې د سوداګرو ښځو لاسي صنایع او سوداګریز محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. نوموړي دا هم وویل چې 40 سوداګرو ښځو ته د سوداګرۍ او صنعت وزیر لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول. خاغلی کوثر په خبره د سوداګرۍ وزارت مسؤلینو په دې اړه جوړ شوې غونډه کې سوداګرو مېرمنو سره د همکارۍ ژمنه هم وکړه. روان مریز کال افغانستان کې د وچې میوې صادرات د 301 میلیون ډالر څخه ډیر و. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د وچې میوې صادرات 293 میلیونه ډالر و چې سږ کال 10 میلیونه نور هم زیات شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې کې بادام، پسته، جلغوزي، انځر او نورې وچې میوې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرنې او مالداری وزارت څه وخت مخکې ویلي و چې د هیواد 80% صادرات کرنیز محصولات جوړوي چې ډیره برخه یې وچه میوه ده. د افغانستان وچه میوه نړیوال بازار کې ښه خرڅلاو لري. د کرنې وزارت وایي کوشش کوي چې د وچه میوه د لاخ پروسس د زمینی په برابرولو سره بازار موندنه ورته لاخ کړي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني، یو یورو 40 افغاني او اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني او 40 پوله، زر پاکستانی روپۍ 479 افغاني، زر هندي روپۍ 1050 افغاني.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوس هم یو نړیواله موضوع. ترکیه خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کړکیچ له سختېدو سره جوخت به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات شي چې هڅه کوي یونان ته تر اوختو وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړیو هیوادونو ته ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو پرون شنبه وویل دا د دې مسلې پیل دی. تاسې به وګورئ چې په راتلونکو ورځو کې څه پیښیږي. د په خبره د دې موضوع په تړاو تر اوسه په کوم عملی اقدام نه دی پوري شوی. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی او په دې اړه نور جزئیات لري.
د ترکیې حکومت ویلي په سوریه کې د کړکیچ له سختېدو سره جوخت به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات شي چې هڅه کوي یونان ته تر اوښتو وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته ورسوي. که څه هم د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل چې تر 143,000 زیات پناه غوښتونکي له ترکیې څخه یونان ته اوښتي، خو راپورونه او د مهاجرت متخصصان وایي چې داسې ښکاري په ارقامو کې مبالغه سوې وي. سلیمان سویلو وایي چې د یونان حکومت د سرحد د تړلو وړتیا نه لري. لري. یونان ویلي چې خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د سرحد لري دغه هیواد ته داخل سي. انقری پر یونان تور لګولي چې پر سرحد یې د پناه غوښتونکو په وړاندې له ځواک څخه کار اخیستی دی. خو د یونان رسنوي بیا راپور ورکړی چې د ترکیې سرتیري پناه غوښتونکي په زور او فشار سره د سرحد خواته پوري وهي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان غوښتنه کړې چې اروپا دې په سوریه کې د انقری د هڅو ملاتړ وکړي او د پناه غوښتونکو د بحران په تړاو د ترکیې ته نوره مالی مرسته هم ورکړي. نجه جان
سالی صاحب، د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر څه ویلي چې څومره پناه غوښتونکي یونان ته وختي؟
بلې، د مخکې چې ما یادونه وکړه د ویلي چې شاوخوا 1,33,000 نه زیات پناه غوښتونکي له ترکیې څخه یونان ته وښتي دي. خو ځینو کسانو پر دغو ارقامو شک څرګند کړی دی او ویلي دي چې دا شمېر شاید دومره نه وي. په دې وروستیو کې دا لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاته سوې ده او ځینو اروپایي هیوادونو پر دې مسلې انتقاد هم کړی دی.
بلې، تر دې مخکې ترکیې ویلي وو چې د هغو پناه غوښتونکو مخه به ونیسي چې هڅه کوي ځانونه اروپا ته ورسوي. د انقری دریځ څه دی؟
ترکیه یو اونۍ مخکې په خپل قلمرو او یونان ته څیرمه په خپلو سرحدونو کې د پناه غوښتونکو مخنیوي پای ته ورساوه. انقروی د سوریې په ادلب ولایت کې د جګړې له عمده ساحې د نورو پناه غوښتونکو جوپه نسی سمبلولې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د زرګونو پناه غوښتونکو په وړاندې د لارو د پرانیستلو د موضوع دفاع وکړه او پر اروپایي ټولنې تور ولګوه چې د سوریې 4 میلیونه کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره ترکیې ته 6 میلیارده یورو نه ورکوي. اردوغان ویلي که څه هم له ترکیې سره د 6 میلیارده یورو ژمنه سوې وه، خو ترکیې تر 40 میلیارده یورو ډېرې پیسې لګولي. خو ده په خبره چې بروکسل دغه 6 میلیارده یورو ترکیې ته نه دي ورکړي. د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف چې هیواد له ترکیې سره سرحد لري په دې لانجه کې د انقری ملاتړ کړی او ویلي دي چې اروپایي ټولنې ترکیې ته د دغو پیسو د ورکړې په پلوي رایه ورکړې وه، خو نه پوهېږو چې ولې دا پیسې نه دي ورکول سوي. اروپایي کمیسیون بیا ټینګار کړی چې دوی دا پیسې په پوره ډول مرستندویو سازمانونو ته ورکړي، نه په مستقیم ډول د ترکیې دولت ته. د ترکیې او جرمنی رسنوی راپور ورکړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به پر دې موضوع د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د بحث لپاره سبا دوشنبه بروکسل ته سفر وکړي.
بلې، ډېره مننه دوستانو. اوس برا شو کابل چاپ ورسپانو ته. نن تر ډیره د مارچ د اتمې د افغانستان د ښځو د حقونو او په سوله کې د هغوی د ونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړي چې امید زهیرمل ورته کتنه کړي.
ملي ارمان ورسپانې په خپل سر لیکنه کې افغان ښځې لا هم مظلومې دي تر عنوان لاندې لیکلي. افغان ښځې لا هم د نړۍ پر مخ له محروم ترینو هغو شمیرل کیږي او په ډیر لږ شمیرو ته د یو شمیر کورنیو لخوا د هغوی ټولنیز او نور حقونه ورکول کیږي. سر مقاله لیکونکی د پښتنې په ډول لیکي، لا هم معلومه نه ده چې لنډ زمان یا هم راتلونکي کې به افغانستان کې څه بدلون راپېښ شي او په دې بدلون کې به د افغانستان د ښځو لپاره تګلاره څه وي. خو ملي ارمان ورسپانې هیله ښودلې چې د سولې او ټولنې ته د طالبانو د راستنېدو پر مهال به ښځې د یو شریک په توګه په دولت او نورو برخو کې کار وکړي او حقوقو ته به یې درناوی کیږي او هغه څه به تکرار نشي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له وحشت سره ښځې مخ وي. هشت سو ورسپانې بیا لیکلي، د ښځو د حقوقو فعالان باید خپله د عمل میدان ته راودانګي. ورسپانې لیکي، د مارچ اتمه د تبعیض او ستم پر وړاندې د ښځو د یووالي ورځ ده. ورسپانې لیکي، دا ورځ داسې مهال په افغانستان کې نمانځل کیږي چې ډېر شمېر ښځې له طالبانو سره د امریکا د هوکړې او د جګړې په دې سیاسي حل اندېښمنې دي. هشت سو زیاتوي، اندېښنه یوازې پر دې نه ده چې د سیاسي جوړجاړي په دې چوکاټ کې بعد د ښځو حقوق ضایع شي، بلکې اصلي ستونزه دا ده چې د امریکا متحده ایالات نور د افغان ښځو له حقوقونه د ملاتړ او ازادۍ لپاره ژمنتیا نه لري. سره مقاله لیکونکی ټینګار کوي چې د دې اندېښنو د حل لپاره اړینه ده چې خپله د ښځو د حقوقو مدافعانې د عمل میدان ته راودانګي او په هغه پلاوي کې چې له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل کیږي ونډه ولري. ورسپانه په دې باور ده، هغه مهال کې ښځې له طالبانو سره د مرکچي پلاوي په چوکاټ کې حاضر وي، د مذاکرې پر میز به د اوسني افغانستان له واقعیتونو په ښه توګه استازولي وکړی شي او هغه مهال هیڅوک له دې انکار نشي کولی چې په تیرو 60 کلونو کې په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د افغان ښځو ونډه ډیره پیاوړې شوې ده. هیواد دولتي ورسپانې بیا لیکلي، د اسلام نړیوالو ارزښتونو او په ملي کچا د ښځو د حقوقو څخه د ملاتړ ژمنتیا شته. په اساسي قانون کې هم د ښځو حقوق مساوي شمیرل شوي او افغان ښځې پکې قابل د قدر دي. د ورسپانې له قوله، سبا د مارچ په 9 نیټه له طالبانو سره د مرکچي پلاوي د جوړېدو په اړه کار پیلېږي. نو ښه ده چې د نورو خبرو تر څنګ د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د تضمین په مسله هم بحث وشي. ورسپانه په پای کې له ټولو افغانانو غواړي چې نور د خپلو خویندو او نولو په سر له ولور لاس په سر شي، په میراث کې حق ورکړي او زده کړو ته وهڅوي.
یو سلو یو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
د مانوم نسرین دا تخلص می وری اخیل دا پکتیا ولدی خاص چاروی سه کچی رسل فیصد د سول هراسی نو دیمو پوجوان کی بډی زیات غټ غټ تغیرات راسی ولی مګه وس هم ډیری کارونه نسو کولای سی پر مخ نسو تللای جړو ناز جړیو ولی سول هنستنو که سول هی دیمو پوجوان کی با سل فیصد مثبت مثبت تغیرات براسی او یو ډیر خوالی برا ولی یو ډیر خ رونک بده مګه ژوند ته ورکی هغه بازی کارونه یا غچاری سی مګه نسو کولای او بازی جینو ته مثلا مونږ خپل تک را تک نسو کولای همدارنګه لکه زه یو مثال در کوم مثلا د مونږ بازی لري پرتی سیمی ولسوالی دی مونږ هلته کامنیت صحیح نه نسو کولای په ډاډه جوړه مونږ لاړ سو د خوندو سره هلته خبرې وکړو د دوی ستونزې راټولې نه هیڅ کله هم نه په هغه شکل نه غواړو لکه څنګه چې اتلس کاله مخکې خویندې د کوم مشکلاتو سره لاس او ګریوان وي او دوی په کورونو کې قید وي زه فکر کوم که چیرته بیا دوی غواړي هم د صلح لپاره موږ هم آماده یو خو ولې هغه حقه حقوق سی اسلام را کړی موږ خپل حقه حقوق د اسلام په چوکاټ کې هم د طالبانو نه غواړو او هم د دولت نه غواړو.
دوستانو ازادي راډیو تقویږي د میدان وردګو خارواله ظریفه غفاری وای خپل د زړورتیا غټلې جایزه ټولو افغانو زوریدلو میرمنو ته ډالې کوي. ظریفه غفاری تازه په ورسي ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغان زړوري میرمنې جایزه خپل کړه. د افغان ولسمشر د ویان مرسیاله دورانی وزیري هم ظریفه غفاری یو زړوره او ښه مدیره ګڼي او نوموړي ته د دې جایزې ورکړه د ټولو افغان میرمنو لپاره یو لوی ویاړ ګڼي. اجمل تورمان نور راپور لري.
ظریفه غفاری هغه افغان میرمنه چې یو مهال د میدان وردګو د خاروالې په توګه له مقررېدو سره مخالفتونه موجود و تازه په دې وروستي ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د زړوري خزي جایزه خپل کړه. نوموړي ته د کپ 14 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو لخوا د جایزه ورکړل شوه. اغلی غفاری چې اوس مهال په امریکا کې ده په واتس اپ ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې د دغه جایزې په اړه ویلي
د داسې یو نړیوالې جایزې اخیستل هم خپل خوند لري او هم د مسؤلیتونو احساس. دغه جایزه د افغانستان ټولو زړورو میرمنو ته بالخصوص هغه میرمنې چې زوریدلي کړیدلي او لا هم په ستونزو کې دي
ظریفه غفاری د 1990 مریض کال د چنګاغ په 43مه د خاروالانو د مقررې په برخه کې په یوه آزاد سیالۍ کې تر ګډون وروسته د ولسمشر غنی لخوا د میدان وردګو د خاروالې په توګه وټاکل شو. خو د غلی غفاری په خبره یو شمېر سیمهیز زورواکو او فاسدینو یې له مقررې سره مخالفت وخوت او څو میاشتې د خپل کار دفتر ته پرینه خو ده. اغلی غفاری هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغاني ټولنې په شان په یو نرواک ټولنه کې یو موقف ته د خزو رسیدل لستونزو او مخالفتونو سره مل وي خدای غواړي مبارزه وکړي. ظریفه غفاری ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړوري خزي د جایزې د ورکړې پاړه دغه وزارت لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلی و چې د افغانستان د لومړنۍ خزینه خاروالې په توګه ظریفه غفاری د زینو زورواکو سړی لخوا سخت غواخل شوی و خو مبارزه وکړه او هغوی غلط ثابت کړل چې ویلي خزه مدیریت نشي کولای. دغه جایزه د غلی غفاری ترڅنګ د نړۍ د 12 نورو هیوادونو زړورو خزو ته هم ورکړل شوه. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر دوان رسیاله دورانی وزیری هم ظریفه غفاری یو زړوره او ښه مدیره ګڼي او نوموړي ته د دې جایزې ورکړه د ټولو افغان میرمنو لپاره یو لوی ویاړ کوي.
دا جایزه صرف یوازې د دې لپاره افتخار نه بلکې د ټولو افغان میرمنو لپاره یو لوی افتخار دی ځکه چې میرمن ظریفه غفاری نړیوالو ته دا وښودله چې افغان میرمن ځواکمن دی اوس افغان میرمن تحصیل لري او افغان میرمن کولای شي چې په خپل لیاقت او استعداد پر مخ ولاړ شي او افغانستان ته د خدمت جوګه وګرځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2001 میلادي کال راهیسې هر کال د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو هغه خزو ته دا جایزې ورکوي چې د ورپېخو غواخونو سره سره کار کوي او قرباني ورکوي.
اجمل تورمانو چې راپور راکوه 12 بجې او 10 دقیقې دون کې دي. لند خبرونه ل اسد الله لودین څخورو ورپسې نور بس ځای اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو ده چې د مارچ 8 مینیټې د خزو د پیوستون نړیوالې ورځې ته ځنګړې شوی او ریدلې مهیروي.
د افغانستان